ما را شنیدن و دنبال کردن. جهان سپاس تا برنامه بعدی و هفته بعد. شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدارتان.
د مازیګر څلور بجې شوې. قدر منوریدونکو په دې ساعت کې به د نورو مهم موضوعات ترڅنګ په پرولند ولایت کې د 14 پاړه جزئیات در سره شریک کړو. زه اجمل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره قادر جلالوف ملګرتیا کوي. خو تر هر څه د مخه نوریاس نوري او خبرونه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورونا چارو وزارت د پروان په مرکز چارو کارو کې د نننۍ انتحاري حملې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه شپږویشت او د ټپیانو 22 تنه بولي. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره هڅه وکړي. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د پروان په مرکز چارو کارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې په چاودنه کې شپږویشت کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې څلور پوځیان او نورې ملکي وګړي دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پروان د امنی قمندانۍ د امنیت عامر عبدالواسی ګلبهاري له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې دغه چاودنه د جنګل باغ په سیمه کې شوې او هغه د موټر سایکل سپاره کس لخوا شوې ده. د پروان روغتون رئیس قاسم سنگین بیا د یوولسو ټپیانو حالت له دې مخکې نازک بللی و. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د انتخاباتي کمپاین مسؤلینو ویلي چې د ټیم غړو ته په دې چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی. دغه راز نن غرمه مهال په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې هم یوه چاودنه وشوه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي چاودنه د دفاع وزارت پیژندون ته څیرمه د مسعود څلور لارې ته نږدې شوې ده. په دغه چاودنه کې د مرګ ژوب لپاره چارواکو رسمن د مرګ ژوب د ټپیانو او د وژل شوو کسانو شمیره نه ده ښودلې. خو رویترز خبري آژانس د پولیسو او روغتیایي مسؤلینو له قوله د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او څوارلسو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. وسلوالو طالبانو د پروان په مرکز چارو کارو او په کابل کې د نننیو چاودنو مسؤلیت اخیستی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل چې ایران ته یې د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی تللی او پرون دوشنبې د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او دی وی پایدار سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د یو درې کسیز پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په هکله خپل دریز واضح کړ. ایران او روسیه ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی وروسته له هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څه باندې یوه اونۍ مخکې د سپتمبر په نهمه له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوې لغوه کړې. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر هڅه وکړي. سفارت نن په یوه ټویټ کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ډېر مهم رول لري چې دا یقیني کړي چې د سپتمبر د 28مې د ولسمشرۍ انتخابات پراخ باوري او شفاف ډول ترسره شي. د برېټانیا سفارت له ټولو ښکېلو لورو غوښتي دي چې باید د انتخاباتو د کمیسیونونو د خپلواکۍ درناوی وکړي او دې هدف ته د رسېدو لپاره په ګډه کار وکړي. برېټانیا د مشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار په داسې حال کې کوي چې پرون یې له دغو انتخاباتو سره د 2 میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د دزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. د تاجکستان د شمالي سوغ د سیمیز حکومت ویان مظفر یونسف د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نو ویل چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه د اوچی قلاچه سرحدي پوستې د مشر ډګرمن رستم عبیدالله په ګډون دوه پوله ساتونکي ووژل شول. د قرغزستان د سرحدي خدماتو دولتي ادارې له مخکې د دزو د تبادلې په دې پیښه کې د لږ تر لږه یو سرتیری د وژل کېدو او د سیمې د له شلو زیاتو اوسیدونکو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. دواړه خواوې په سیمه کې یو بل د ډزو په پیلېدو ملامتوي. د قرغزستان صدر اعظم نن د پیښې د ځای اوسیدونکو ته ویلي چې په راتلونکو کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات کیږي. دا ټاکنې د اسرائیل د 22مې پارلماني دورې لپاره دي. د مرکزي شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بینی ګانس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غواړي چې د څلورم ځل لپاره په انتخاباتو کې بریالی شي، خو په دې ټاکنو کې ګانس د ده سخت سیال دی. داسې اټکل کیږي چې د دې انتخاباتو نتیجه به ډېره سره نږدې وي او که په دې ټاکنو کې کوم یو مخکې شو هغه به غوڅ اکثریت خپل نکړي او مجبوره به وي چې له وړو ډلو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اټکلونو له مخې د دواړو مخکښو کاندیدانو هر ګوند ښایي د اسرائیل د 130 کسیز پارلمان شاوخوا 23 څوکۍ خپلې کړي. د اسرائیل له نږدې 9 میلیون نفوس څخه شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي د رایې ورکولو مستحق دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسی ازادي رادیو اوري. په پروان ولایت کې د دولت ساس ټیم پر یوې کمپاینی غونډه 14 شوه چې د لمړنۍ راپورونو له مخې شپږ ویشت کسان پکې وژل شوي او له ډیر شو زیات ټپیان دي. د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي
د نن پیښه یو بیلګه ده. ډیر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډیر ورته ځیر شي او په توجه سره داغه مراکز او امنیت ونیسي. ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکي چې امنیت تامین نه وي بیا نزي مرکزو.
ځنی پخوانی طالب چارواکی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پایل غوښتنه باید بیا وشي.
ښه خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډیر ژر خلاص شي، آتش بس ته ورسیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. نور راپورونه او په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار هم درته لرو. نو ملتیا وکړئ. ته هم د خبرونه لومړی موضوع قدر منو اوریدونکو په ازادي رادیو په مخکنیو خبرونه کې مغاوردل چې د پروان ولایت په چاري کارو کې د دولت ساس ټیم پر یوې کمپاینی غونډه 14 شوې ده. زموږ همکار احمد حنایش هم د اوس را سره د پروان څخه د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. خاغلی حنایش کمیره بنیو کې جزئیات راکې د تلفات په اړه او نور د چې مثلا په دغه 14 کې زیاتره کوم کسان وژل شوی، کوم کسانو ته مرجو بل زیاته وختي؟
جناب تورمان صاحب سلام وړاندې کوم او ام درجه چې تاسو ویل اوس د تلفاتو حالت د تغییر په حال کې د دې پیښه په اکله تغییر په دې خاطر چې هغه کسان چې یو لاس کسان چې وضعیت ډیر وقیم بو ځخمیان دی غوي د په حالت چې ډیر دوه کسان اوس مرشو چې په دې حساب د مرشو کسان شپږ تر نږدې د تر نږدې د ډیرش کسان نږدې د ډیرش کسان د سیګي د حالت د هغه کسان چې مرشوي او دا وضعیت هم تر اوسه نه هیني دی. په دې خاطر چې تر اوسه هم زخمیان حالت د هغه ډیر وخیم دی. د سرچینو په حق له شفاخانه د سرچینو چې هغه وای د زخمیانو وخت
بله نه سه ډیر کم کسان تمرګروب لا وخت زیاتره خزی ماشومان عادي کسان حکومتي کسان مثلا څوک دي مثلا ډیر
ماشومان پکې نه وو او اکثریت هغه کسان چې د تلفات مخشوې ده هغه ملکی کسان دي شیزینه پکې امشتار د خور لیک دی خو مګر شیزینه پکې اشته او نارینه دی خو مګر د حکومتي کسان او د امنیتي ځواکونو چا ویل نه ده تر اوسه چې هغه ته ځان رسیدلی ده خو مګر اکثرا مطلق اکثرا هغه ملکی کسان دي چې په کمپاین په مراسم کې هغه سام درلو ده
خپل د دولت ساس ټیم غړي هم پکې شامل دي څنګه
په هیڅ وجه هغه ځان نه درسلی به هغه ته او ماشومان وایله شو ده چې هغه کسان چې شیزینه کسان چې ماشومان خپل سره وړي و لکه هغه دوا کسان د ماشومان هم زخمی شو ده خو د دولت ساز تیم هیڅ کس هیڅ څوک ته ځان رسیدلی نه ده
ډیر ډیر مننه احمد حنای شول پروان ولایت څخه په پروان چاریکارو کې د دولت ساس ټیم پر یو کمپاین غونډه 14 شوي چې د نمرانې معلومات لمخې شپږ ویش کسان پکې وجل شوي او لڅلويخت ډیر ټپيان دي او ولکي چشميري د تغییر په حالت کې دي د غشان په کابل کې هم یو 14 شوي ند مسعود سلولاري تصویر ما زموږ همکارا فیروزه عزیزي د کابل د سټډیو سره د ټلیفون پاړي کې دا فیروزه چانې د کابل د پیښه پاړه کې د شي جزئیات راکې
سلامونه تاسو ته مرمن صاحب د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته بالي لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل د مهمه امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون ته مخامخ 14 شوې ده البته تر دې د مونږ کوم امنیتي سرچینو سره خبري کړې دي هم دا رنګ منڅټونو سره دا وختو تلفات پاړه یې نه دی ویلي خو په دغه سیمه کې مهم یدم یو مهمه سیمه ده بانکونه نړیوال ادارې د ناټو یو برخه د روغتیا وزارت ستره محکمه رهایشي کورونه دلته موقعیت لري د امریکا سفارت البته او دا یو مهمه سیمه ده د دې پیښې مسولیت تر اوسه طالبانو منلې ده او د خو د تلفاتو پاړه تر دې د متنسته
فیروزه عزیزی تلفات پاړه هیڅ لمړنی ابتدایي معلومات هم نشته چې امنیتي ځواکونه شریک کړي وي د عام روغتیا وزارت
تاسو لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په جریان کې دی لدې مخکې ل دوه تر درې بجو د مخ خبرونه او هغه خبرونه تکوم ملمانه چې راغلی وو هغه له همدې لارې راغلی وو هغه لیدلی و کوم کسان چې وزل سوي وو او یا هم ټپيان سوي وو انداسې ویل کېدل البته دغه په وینا باندې چې لاسو زیاتو کسان تمرکزوب لا اوختي وو خدا تر اوسه معلومه نه ده رسمي چاته اېد کړي نه چې څومره کسان په دې پیخه کې زوبل سوي دي
ډېر ډېر مننه فیروزه عزیزی وه چې د کابل د 14 پاړې جزئیات راکوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
دوستانو د کابل د 14 پاړه ترجزیاتو مخکمو په پروان کې د دولت ساس ټیم پر یو کمپاینی غونډه د 14 پاړه واوریدل په داسې حال کې چې روز مشیرو ټاکنو تر سره کېدو ته لس ورځې پاتې دي د امنیت چارو شمیر کارپوهان لمنیتی بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د کمپاینی غونډو ترڅنګ د ټاکنو د ورځې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي دوی وایي د امنیتی بنسټونو لوري د ټاکنو د امنیت لپاره ټاکل شوی 2000 ځواکونه بسره نه کوي باید دغه پروسې لپاره نور ځواکونه هم په دنده وګمارل شي له دې ډلې غرضه خوخي ګسر از مخ خبريال امید ظهیر مل مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د وسلوالو مخالفینو لوري د کمپاینی غونډو په نخ کول د اندېښنه څومره زیاتوي چې د ټاکنو په ورځ به هم د رايو مرکزونه پن حقیقی
دا ډیر تاثیر لري ځکه چې ولس ته غوښنه د طالبان له خوا شوې ده چې په انتخابات کې ګډون مکوي ټاکنه کې ګډون مکوي او غوښنه هم ډیر پراخه شوې ده او ستاسو په پیښو کې دا سه کمپاینی غونډه کې نن په پروان کې بریښ شوې ده والته تر شل دیش نفر پورې شهیدان دي او په پینځوس کسان پر ټپيان دي چې دا یو لوی اغیز لري په ولس باندې امنیتي قوتونه بل خصوص د کورنۍ چارو وزارت په غرد ویلو چې موږ د امنیت څاکنه د ځاکني امنیت مو په کلکه ټینګ کړی دی او متاسفانه دا څه ګورو چې دا د پیښې رامنځته کیږي او دا باعث به دې کیږي چې د ولس ذهنیت او مورال ضعیف سي او ګډون یې کم رنګه سي په ټاکنه کې د انتخابات په ورځ.
خواخوږی صاحب، داسې مهال چې نن تاسو ورته اشاره وکړه، خپل ولسمشر غني پروان کې خپل ټاکنیز غونډې ته وینا کوله او اته دغه ځانګړي ځواکونه هم چې پی پی ایس یادیږي د امنیت د نیولو لپاره داسې سیمې ته ځي او هلته دا ډول چاودنه کیږي، بیا له دې څومره ډاډ شته چې د ټاکنو په ورځ باندې په هغو سیمو کې هم ورته پیښې ونه شي چې دا ډول تر امنیتي تهدید لاندې دي او یا هم نه دي؟
امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې زیاتره امنیتي په سیمه کې چې ټاکنې کیږي امنیت تامین ته متوجه سي، که څه هم داغه د انتخابي مراکزو تعداد هم امنیتي ځواکونه کم کړی دي، د دې لپاره چې نشي تامینولی امنیت. نو هغه ځایونه چې دوی مطمئن دي او په تتر وال دي چې موږ امنیت ټینګوو، نو هغه ځایونه کې باید امنیت ونیسي. نو د نن پیښه یو بیلګه ده چې باید ویشتي امنیتي قوتونه او ډېر متوجه سي چې په سیمه کې داسې پیښې کیږي چې ولسمشر ګډون کوي په هغه ځای کې حمله دي کولای شي د انتحار یا انفجار وکړي. نو په دې اساس سره لاس ورځې د انتخابات لپاره پاتې دي، د دې لپاره ډیر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډیر ورته ځیر سي او په توجه سره دغه مراکز او امنیت ونیسي او د ولس لپاره ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکي، ځکه چې د امنیت تامین نه بیا نزي مرکز وته.
خواخوږی صاحب، د کورنیو چارو وزارت وایي چې 2000 ځواکونه د ټاکنو په ورځ د امنیت لپاره او هم دا ډول یو شمېر نوري ریزرو برخه کې دي. فکر کوي چې د 9.6 میلیونه کسانو لپاره هغه ډول چې د ټاکنو خپلواک کمیسون شمیري خي د امنیت د نیولو لپاره دومره ځواک بسته وسنه کوي؟
دا ځواکونه خود د صرف مراکز د امنیت تامین او د هغه د تقویل لپاره دي، اول کمربند او دوام کمربند د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست هم ورسره مرسته کوي او خپل د پولیسو نور ځواکونه ځانګړي ځواکونه هم فعالیت کوي اخته وي. نو دا 2000 یوازې مراکز لپاره کفایت کوي چې تلاشي او کنټرول لپاره وي، اما د کمربند لپاره ضرور دی چې باید کمربندونه تعقیم ولري او قوتونه د ټول وسلوال پوځونه په آمده باش تیار سي وي او ټول قوتونه په لاس په یو بل ته ورکي تر څو چې امنیت تامین سي او انتخابات بدون د خطر نه ترسره سي.
د امنیتي چارو کارپو غرزه خواخوږي وو چې د ازادي رادیو د خبريال امید زهیر مل سره د انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب او د غشان د ټاکنو د ورځې د امنیت په اړه خبرې کولې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
موضوع بدله وزنی پخوانی طالب چارواکی د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د بیا پیل غوښتنه کوي. دوی وایي که مذاکرات بیرته ژر پیل نشي د نام نه د پیښو په زیاتېدو سره عام ولسته زیان رسیږي. دا پرسیال کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی روسیې او بلې ایران ته تللی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنې پیښې ورځ تر بلې ډیریږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل څرک هم نه لیدل کیږي، د خلاصون لارې شورا وای د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د یو ځل بیا دغه مذاکرات له سره پیل سي. د دغه شورا مشر سید اکبر اغا د سه شنبې پورس په وی غونډه کې وویل
وروي خبرې تر کوم حد چې سیوی دي ښه خبره بداوي چې د افغانستان موضوع ډیر ژر خلاص شي، آتش بس ته ورسیږي. اوس تر یو حد چې سیوی دي دغه د شروع سينور چې د افغانستان موضوع بین الافغانی ناشته ته ودرېږي او بین الافغانی ناشته کې اوربند وشي، د اوربند په صورت کې ملت ته د غمیز څخه خلاص.
د دغه شورا غړي وای روسته له هغه چې دغه مذاکرات لغوه سوي په هیواد کې به میچاودنو شپنیو عملیاتو او جنگ جګړو زور اخیستی چې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د دغه دفتر مرسته مرستیال مولوی حنیف په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی، مسکو ته د طالبانو تللی پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې. سهیل شاهین تر دې مخکې ویلي وو ټاکل شوی چې د طالبانو یو پلاوی چین ته هم لاړ شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې د مذاکراتو له ختمېدو وروسته طالبان تر نظامي فشار لاندې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای طالبان هڅه کوي چې د روسیې او چین په منځګړیتوب یو ځل بیا له امریکا سره د سولې خبرې پیل شي.
طالبان په ټوله کې د نظامي فشار لاندې دي. په عین زمان کې دوی په دې باندې پوه شول چې ډېر لوی لاسته راوړنه طالبانو درلوده او هغه یې د لاسته ورکړه. نو اوس کوښښ کوي تر څو د بلې زاویې د سیمه ییزو هیوادونو په همکارۍ له دې طریقه ترلاسه کاندي او کوښښ په دې باندې کې تر څو د امریکا سره مستقیم خبرو دپاره بیا زمین مساعده شي. او په دې کې د هغه هیوادونو رول مهم دی تر څو د امریکا سره پر رقابتونو کې ښکېل دی. ممکن د یو فشار په توګه یا د مستقیم معاملې په توګه یا د سیاسي تعاملاتو په ترڅ کې امریکایانو اداره کې تر څو د طالبانو تر بیا خبرو ته کې.
د طالبانو او امریکا ترمنځ له نهم پړاو خبرو وروسته دواړه خواوې نږدې هوکړې ته رسیدلې وې. خو شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات لغوه کړل.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د انتخاباتو موضوع په کندز ولایت کې چیرو. زموږ همکار اجمل آریان له کندز ولایت څخه په دې اړه راپور لري.
په کندز کې به د ټاکنو په ورځ لسکونه د رای ورکونکو مرکزونه تړلي وي. په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر چارواکي وایي چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به په دغه ولایت کې د رای ورکونکو لسګونو مرکزونه تړلي وي. په نوموړي ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس نورالدین فطرت وایي چې د دې ولایت په کچه په ټولیز ډول 1,92,504 تنو په ټاکنو کې د ګډون په خاطر نوملیکنه کړې ده.
موږ په کندوز ولایت کې 8 نیو مرکزونو کې په 13 ټاکنو کې نوملیکنه شوې ده. د ټاکنو کمیسیون د 8 نیو مرکزونو لپاره پوره آمادګي لري. اساس مواد مو د مرکزی دفتر نه انتقال کړی دي. اما تر اوسه پورې چې کوم امنیتي پلان د ما سره شریک شوی دی، امنیتي ځواکونو 8 نیو جملو نه 8 مرکزونه موږ ته اطمینان راکړی چې موږ تامین امنیت
خاغلی فطرت زیاتوی د غولایت د ټاکونو حساس او غیر حساس مواد رسیدلی دي او وروسته د رای ورکونکو مرکزونو ته انتقالوي. بل خو د کندز ولایتي شورا د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوی چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې امنیتي ګواښونه موجود دي او برسیره پر دې د دغه ولایت په اختاش، کلبات، ګلتپې، دشتچرچی او قلعهزار ولسوالیو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او په همدې دلیل زیات شمېر خلک له خپل سیاسي او مدني حق څخه محروم پاتې کیږي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر به خاطر تامین امنیت یوې کاري صورت نگیره اینا خو سایتا را به 98 یا 204 یا
که د انتخابات امنیت ته جدي توجه نشي دوی خو اته نوي یا تشبته مرکزونه یادوي. خو که د کندز روان وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي او امنیتي ګواښونه موجود وي ښایي د ټاکنو په ورځ خلک له خپلو کورونو ونه وځي ځکه د وسلوالو طالبانو ډزې د رای ورکونکو هر مرکز سره رسیدلی شي. لدې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم وایي چې ښایي د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله انتخابات ترسره نه شي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو په خاطر امنیتي او دفاعي ارګانونو د ګواښونو د له منځه وړلو په هدف قوي همغږي رامنځته کړې ده. ښاغلی رحماني زیاتوي چې ډېر ژر د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو او ناامنو سیمو کې تصفیې عملیات پلي کیږي تر څو خلک په ډاډه زړه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د مجموع نیروهای امنیتي با تشریک مساعی آمادګیشان دارند.
په ټوله کې د افغان ګډو ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی او په امنیتي پلانونو کار شوی دی او هغه سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ دي هلته عملیات ترسره کیږي تر څو په دغه ولایت کې انتخابات په ښه توګه ترسره شي. د کندز ولایتي شورا په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وې او له کبله زیات شمېر خلک د رایې له کارولو څخه محروم پاتې شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
قدر من اوریدونکو د کونړ نورستان لغمان پنشیر او بدخشان ولایتونو څخه د اقتصادي زون جوړولو لومړنی کانفرنس د نورستان په مرکز پارون کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې په دې خبرې وشوې چې څنګه کولای شو د ولایتونو لوبو زنګلونو او طبي زیرمو څخه په سمته استفاده وشي. په کانفرنس کې په زیربنای چارو کې دولت مشر سلاکار د خارج جوړونې وزارت موین د لغمان کونړ او نورستان والیانو ګډون کړی وو. روحلان وری په اړه راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل په ولایت کې د پریمانو بو او شنو زنګلونو سربیره د ډول ډول قیمتي ډبرو او مهمو موادو پریمانه زیرمی موجود دي. که چیرته ترې په سالمه او فنی توګه ګټه واخستل شي د ټول هیواد د پرمختګ سبب کېدای شي.
نورستان کې هر هغه نادر معدنیات چې په افغانستان کې شته د یورانیم نه نیسه تر لیتیم پورې تر زمرود نه تر بیروج پورې د ټول شته. امریکایانو چې کوم هوایی سروې کړی دی په هغې کې ویلي دي چې د افغانستان په سطح نه فقیر ترین ولایتونه د ټولو نه غني ترین ولایتونه او په هغوی کې د ټولو نه زیات د معدنو نه غني نورستان دی.
د لغمان والی محمد اسف ننګول د نورستان لغمان کونړ بدخشان او پنشیر په سیندونو د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو سره به د ټول هیواد د برېښنا ستونزه حل شي او په زرګونه هکتاره شاړې ځمکه به پرې خړوب شي.
منګه ته په ټوله کې او پروژې تر کار لاندې دي. اوله پروژه چې دا هغه ډیره مهمه ده د کلاګوشت بند چې دا د نورستان او د لغمان مشترکه منافع ده. دا منګه دوه ولایتونه سره وصل کوي. آبیاری چې د زراعت لپاره چې منګه په دې ساحاتو کې تقریبا یعنی 15000 هکتار ځمکه دا منګه خړوب کوو.
د کور او خار جوړونې وزارت موین روخان ولسمل وویل دوی پلان لري چې د نورستان له مرکز پارون او اړوند سیمو د سیاحت مرکز جوړ کړي.
د پارون په شهر کې او شاوخوا سیمو کې موږ ډېر ښه مراکز لرو چې هغه 15000 کلن تاریخ او ارزښتونه لري. موږ د هغو پر بیا احیا، بیا رغونه او ساتنه باندې او دا چې څنګه هغه په تاریخي ابداتو کې بیا هم شمار سي او ډېر خلک هلته راسي ویلیدلی سي او مهم مراکز موږ د تاریخي ابداتو وګرځېږي. پر دې مسله باندې هم موږ کار کوو او پر دې کې به پرمختګ انشاءالله تاسې ووینئ.
په زیربنایي چارو کې د ولسمشر غني مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل غواړي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان او پنشیر ولایتونو څخه یو اقتصادي زون جوړ کړي.
کونړ، نورستان، لغمان، پنشیر او بدخشان یک گروپ باشن. کلشان آب داره، کلشان کوه داره، کلشان معدن داره. دیگه میخواستیم که هم که چطور یا یکی دیگر حکومت کده بتانن بعض وقتا ریسورسی که برای یکشان باشه که چطور شیر کنیم برای بین ولایت ها.
موږ غواړو چې کونړ، نورستان، لغمان، پنشیر او بدخشان یو گروپ وي. ټول اوبلری، ټول غرونه لري او ټول معدنونه لري. غواړو چې دوی څنګه یو بل سره مرسته وکړي او که په کوم ولایت کې د پرمختګ کومه منبع وي چې نورو سره شریک کړو او ترې په ګډه ګټه واخلو. په یادو 15 ولایتونو کې کله همیشه بهاندو سیندونو د قیمتي ډبرو او د نورو مهمو موادو له زیاتو معدنونو او له شنو ځنګلونو په فني او مسلکي ډول ګټه واخستل شي، نو نه یوازې دا چې د دغو ولایتونو د اقتصاد د پیاوړتیا سبب بشي، بلکې ټول افغانستان پرې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو درېدی او نورو ته له لاسنیونې خلاصېدی شي.
تاسو لا پیغامونو
زده یلمن دی ولایت نه دالې دا نه دالې د ولسوالۍ خبره کوم. موږ دا غوښتنه لرو دا غوښتنه یو ټک د یلمن په ولایت کې د شاول پداس کې یو ټک د طالبان پر کوي هغه د غټ مرمۍ په کلي او کورو ته ورځي. نو دا غیله ده د مشرانو ته چې دا غټ مرمۍ دی او د کلي وطن ته نه ورځي. او دوه خبره ده دا د دې چې دی د پلونه چې دا په چکان کې دی د دولت هم کوي دی. نو موږ خپل مریض تر کومه ځای نه کړو کولای. موږ ته ډېره غټه ستونزه ده دا پلونه یا په چکونه د لکې خپل تلاشي او خپل کال په وکړو کې د خیر. نو دا غوښتنه ده دا پیغام دی باید ورسېږي. السلام علیکم.
کامرانم د لوګر ولایت د 23 تندر کورو سره خبرې کوم. زموږ د اشرف غنی او وزیر دفاع صاحب دغه وختونه چې هڅه د وطن دفاع په خاطر باندې راغلي، نو دنه هیله کوم چې دا ماشونه په خپل وخت یا ایفای تاریخ ته ور یا د افغانستان تاریخ ته ور هر څه په مشکل کې چې دوه میاشتې ماش باندې چې درې میاشتې په تقسیم کې څه په تقسیم کې نشته، دغه تاریخ ته ور چې خلک بي غمه شي مشکلات نه نور مخه هم خروته لري د خپل پامان.
زه خان کوچی د کندهار ولایت نه خبره کوم. داخله ورزو لرم چې کوم هر بچی چې تر سوې دی په دې ولو ساتلو سو کال کې زموږ کوچان در په در دی په بلوکو کې پراته دی او تندارې دوری بار کې دوری په سیوا کې وي مرزام زکه کورو اجاره ده. نو موږ داخله کوو چې دا هر بچی چې تر سوې دی زموږ کوچان سره کوم یو کوچی د غزنی ز بیا تر هلمند د پوری یو نمرم زکه ورکړی ده. نو موږ داخله کوو چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان په وخت 4:30 بجې شوې. نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. دا راپور تر لنډو خبرونو وروسته لرو. لنډ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په مرکز چارو کارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې په 14 کې چې هغه انتحاري بلل شوی، شپږویشت کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 4 پوځیان او نور ملکي وګړي دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د غرض نن غرمه مهال کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې هم یوه 14 وشوه. د احتمالي تلفاتو په اړه چارواکو تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي، خو رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتیايي مسؤلینو له قوله د لږ تر لږه شپږو تنو د وژل کېدو او 14 نور ټپي کېدو خبر ورکړی. د دوالو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه نور جزئیات ورکړي دي. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره هڅه وکړي. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ رامنځته شوې ده. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات کېږي. دا انتخابات د اسرائیل د 22مې پارلماني دورې لپاره کېږي. د مرکزي شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بینی ګانس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی.
له نوریاس نورینا مننه کوو. د سپورتي خبرونو لپاره فیروزه عزیزی چمتو ده.
د افغانستان د خزینه فوټبال د ټورنمنټ د لوبو په دوام کې نن د بامیانو او هرات لوبډلې د لوبي ټکر ته ځي. دا لوبه چې ټاکل شوې په کابل کې وشي، له دې دواړو لوبډلو به یوه یې پایلوبو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول شفی شتب نن ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې د کابل او بلخ لوبډلو ترمنځ لوبه کې د کابل لوبډلې پایلوبې ته لار ومومله. ټاکل شوې د دغو لوبو وروستۍ هغه یې د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ کابل کې ترسره شي. د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو د نن ورځې په لوبه کې سپین غر زون او بند امیر ترمنځ لوبه روانه ده. د دغه سیالۍ ټاس بند امیر لوبډلې ګټلی او سپین غر لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپین غر لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې په 9 وکټو 292 منډې هدف وټاکه چې بهیر محبوب پکې تر نورو ډېرې یعنی 104 منډې وکړي. دغه سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوي، تر دې دمه د بوست زون لوبډله تر نورو مخکې ده. بوست تر دې دمه درې لوبې کړي او درې واړه یې ګټلي دي. دغه شان امو زون لوبډله په درېو لوبو کې د دوه لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې دوهم او مس عینک لوبډله درېم ځای لري. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوی د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل د فوټبال لوبغالی د 2000 نندارچیانو کوربتوب وکړي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په خبره دا نندارچیان به د غوره لیګ سیالیو د نندارې لپاره د کابل د فوټبال لوبغاړي ته راشي. د دغه لیګ د اتم پړاو سیالۍ به د جمعې په ورځ د شاهین آسمایي او طوفان هریرود ترمنځ وشي.
قدرمن اوریدونکو نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. وار له مخه داسې راپورونه خپاره شوې دي چې ښایي د دې غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ایران ولسمشر حسن روحاني سره وکړي. خو نن د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای وویل چې ایران یوازې په یو شرط له امریکایي چارواکو سره خبرو ته چمتو دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ایران ستر مشر د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځل بیا خبري رات کړې. آیت الله علي خامنه ای نن وویل پر ایران د زیات فشار تګلاره بې ګټې ده. خامنه ای زیاته کړه چې د ایران ټول چارواکي په یو خوله په دې باور دي چې نه دی په لوړه نه په ټیټه کچه خبرې له متحده ایالاتونو سره وشي. د ایران ستر مشر وویل د ټرمپ له ادارې سره یوازې د 15+1 په چوکاټ کې خبرې ممکنه دي او شرط یې دا دی چې واشنگتن بیرته اټومي تړون ته ستون شي.
اگر امریکا حرف خودش رو پس گرفت،
کله چې امریکا اټومي تړون ته چې نقص کړی دی بیرته وګرځي، بیا کولی شي چې د تړون د غړو هیوادو په ترڅ کې برخه واخلي او له ایران سره خبرې وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې شایي ډانلډ ټرمپ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ په نیویارک کې وګوري. دا غونډه نن پیلېږي او د سپتمبر په 10 پای ته رسیږي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا خبره سمه نه ده، چې دای له مخکنی شرط پرته د ایران له مشانو سره خبرو ته لیواله دی. د ولسمشر ټرمپ اداره تیر کال له ایران او د نړۍ له سترو قدرتونو سره له شبي اټومي تړونه بهر شوه او بیا یې پر ایران بندیزونه ولګول. له دې راوروسته د واشنگتن او تهران اړیکې ډیر خړ پړ شوې دي.
قدر منوریدن کو تردید مموله ملتیا مننه کوم. اوس هم 219 پروگرامونه نیمنړی او د ګړیا چار تفری پروگرام
نیمنړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلاس کلنې د انجلیل پر تکل سوی ده.
ترماستریکا
چې مې زکړه کړې زده افغانستان د خزینه د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د کورنۍ واډیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کېږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي.
خبر څومره چې نیک وي خزي وي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د شي پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دې پکور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې و تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وکشي.
ویل کېږي خزه د کورنۍ ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنۍ د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنۍ د خزینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسیدلې وه.
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي کنه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکوي. ما بیل تحریکوي چې یعنی تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای. نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې د کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر چنه کړنې د خزو په ژوند ژوري او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینی وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قسته خستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډیره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډیری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده. کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې راونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کوله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما چې ما خو راوغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد کبر او تکبر یې ده اجازه ورنه کړله چې د ما محفل ته دراشي.
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي. ځکه چې که میړه له میرمنې سره ودرېږي، مور، خور، ورور او ورېندار ترې خپه کیږي، او که د دوی ملاتړ وکړي نو له میرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کیږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کیدی شي، بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښي د ناسم چلند له کبله څو ځله د میړه او لورونو لخوا وهل ټکول شوي ده، چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوي. دا وایي ډیر صبر یې وکړ، خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښي او لورونو بېله شوي. د ګلالۍ په خبره کې څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی، خو د خواښي او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې زما خواښي لیدله چې ټول زما ډېر صفت کوي، زما خواړه خوښوي، دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یو ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته، زه ګورم چې زما خواښي په هغه وریجو کې، اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه، خو دې په کې نوره مالګه اضافه واچول، دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې، ما ته بهانه وکړله، وایي ما دې کې مالګه وکتله، مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي، کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې، هغه ټول زما د خواښې د لاسه، ټول به ما ته په قارو. حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي، داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بی بی شیرین وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو، خواښي او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
په خپله خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، دا غونډه رانه خوشحاله دي، غونډه رانه رضا دي، د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي، دعاګوی دي رانه زویه. په خپله ښه ښه نه سي، هیڅوک هم نه ښه کېږي زویه. بنه سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده. زه اول اخره به نن داسې زغلې وم، په چا باندې مې کار نه پلرلو. تته غوند دوار براته کول خوای کی مه خسر مه غوند خدانه خوشاله او خپل خپلوان رانه خوشاله او غاند صاحب مسیم دل مسایم د شکر د زمان می دی مسر نه عزتین کور گاډ وره ده ز خپل لک مور غوند چنګه کم دی په سر د زمان په سر د غاند په سر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد عظیم صافی په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي، د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو، په میړه باندې دا واجب ده. درې شیان پی واجبیږي چې هغه نفقه یې د مسکن آماده کول دي، د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي، په هر اندازه چې ټاکلی وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلی وي. هلک میرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي میرمنې ته چې په کور کې که چیرې ګډ ژوند ده، نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ، بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د ښځینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم بل راتلونکو څخه به ډېر ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي، هغه ته د څه ویل کیږي چې ته به واده کوي ورځ او ته به د یو چا مسؤلیت لرې او یو شاهزاده به راځي او تا به وړي او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپل
ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دا غرضونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي لحاظ خود کفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضي مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا مو یو غلط فهم، یعنې دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کیدلی. بل دلیل یې د کورني اختلافاتو ګوره، چې افغانستان کې یو جلۍ واده کوي، نو دا جلۍ له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورني ښه وپېژنه چې څومره هماهنګي کولی شي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه وي.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وژغېږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانون درند او خواخیانو ترمنځ د وقدو لامل رمنسته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو تمثيلي ټوټه برابر کړي چې د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستي. تاسو د دې تمثيلي ټوټې اوریدو ته را بولم.
وی خور دې په د دومره کار شي، له خو به چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي وړه هم کله دې خو منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده، مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړي وي.
وی نوریې، ولې دومره تانې راکوي؟ خیر که تا اولاد نه لري، سبا بله ورځ به یې تم پیدا کړي. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي، نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما غوم رستړی علاقه لتا خو ډیر کار.
چپ شا اول خو ما فکر کړی وو چې ته نه یې، خو اوس چې دی خبر یې اوریدلې نو ډیر ښه شو. ټولې خزی عمل کیږي، ستا په څیر خو یې نخری نه شروع کړي. مکر جنې
صبر، دا موبایل زو کم بیا به سره وغږیږو. بلی ترور جانې، څنګه یې؟ ستړی مشي خا خو یې لکله چې له خارج راغلی هیڅ مې نه لیدلې.
قربان دې شم لطیفې ګلې، مام دې هم دې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکم او اول درکم چې شپې ته دې لیدو ته راځم. څنګه بله ورځ به روانه بم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لهر یم.
اوهو، اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تیرې کړې خو سپینګل هیڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی
څه کار به ورته پیدا سوی. تصور چې څوک دی، یو خو دې دا بلاک ورکسي هر ساعت زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشې زویا، عمر دې ډیر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی موږ یې په یاد وو.
ولې به مې نوې په یاد؟
ته خبره یې چې له پرون شپې راهیسې په موږ څه تیر شوي؟
ولې سپین ګله، څه شوي؟
پرون راهیسې مو یوه پښه په کور کې ده، یوه په شفاخانه کې. خبره نه یې، لطیفه له پرون شپې راهیسې په روغتون کې بستر ده.
وی ولې څه شوي پرې؟
ترورې، له دې سره خبرې کول فایده نه لري. ابل ماخام زما د مشر ورندار خاله او د هغې اولادونه زموږ میلمانه وو. دا غلې ترې راغلې، هغه چې شپه شوه د ښځې وضعیت خراب شو. ډاکټر ویلي کوم درون شی پورته کړی، خونریزی زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کیدل.
چې داسې وضعیت یې وو نو خاله ته به یې ویلي وو چې نه راتلی. زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده. زما یې د زړه وینې مراوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړ، کنه هماغه دقه به مې بیرته کور ته لیږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که دې د دغه یور په ځای ته وای څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کیږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لوری سپین گل ریختیا وای پاتا ځان دې تیار کا خپل کور ته لاړسه.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړی او ما هم عین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا خو وخت ولرې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د خبرونې په پیل کې مو د یو کاندید کور ته بیایو چې خبر شي په څه بوخت دی.
خزه څه شی دی پاخه کړی دی؟ ډیر وږی شوی مولا.
چیرې تللی وې چې وږی یې؟
پیسې مې قرض کړې دغه لپاره ټوله ورځ په خلکو پسې وګرځېدم او اخر یې له یو کس خدای په سټ کې راته ووهه او د یو لک ډالر وعده یې راته راکړه.
پیسې څه ته قرضوې؟
خزه تر اوسه خو مې درڅخه پټه کړې وه، خو اوس یې درته وایم.
لکه چې بل وعده کوي که څنګه؟ خدای دې خیر راپېښ کړي.
څنګه په چورت کې لاړې؟
هېڅ، پیسې څه کوې؟
چې ورته وې وایم او که نه
پختای لکه چې پرشته بل واده ته ملا تړلی ده.
جمهوری ریاست ته مې ځان کاندید کړی دی.
دا کار یې له واده نه هم خطرناک دی. که جمهور رئیس و خدای که له درو وعدو نه یو هم کم وکړي.
لکه چې واده نه اورېدل.
وامې اورېدل، خو دې ته په چرت کې لاړم چې که رایه وګټې او جمهور رئیس یې نو د دې خلکو خوارانو به څه حال وي.
ولې څه حال به وي؟
زما چې میړه یې دومره ظلمونه راباندې کوي نو که جمهور رئیس یې خدای چې خلک لیونی کې.
د خلکو د ځورولو لپاره نه رئیس جمهور کېږم، خلکو ته د خدمت لپاره درېدلی یم.
واه واه، ډېر لایق یې که نه؟
ولې نالایق یم؟
تر څو مې د ښوونځی ویلی.
سویم سکه اسناد مې وګوره، د دوه پوهنځوی اسناد لرم او ماستری هم لرم.
اسناد یې په اور پسې سه، خو ټول دې جالي جوړ کړی دی.
لا کاندید شوی نه یم، تا را سره جګړه پیل کړه.
هسې ځان مه شرموه لکه شرمېدلی چې یې. ستا او کاندیدۍ ډېره سره لیرې ده، هسې به مو په قرضونو کې تر ستونې ډوب کړې.
نه یې په تا را قرضوم او نه یې هم په تا خلاصوم. هسې مې غوږونه مه خوره.
او سړیه، میرمن دې یمه، څه دښمنه خو دې نه یمه، نه څوک رای درکوي او نه دې هم څوک پېژني.
ساده کېږه مه، په ټوله دنیا به ځان وپېژنم. ته ورشه وګوره چې عکسونه مې کور کور بندي. د همدې لپاره کاندید شوی یم چې مشهور شم.
کاندید خو به سه، پوهه به له کومه کړې؟ څه به وایه؟
ښځې دغه غم مې هم خوړلی دی، تیاره مې بیانې لیکلې ده، ماسخوتنې له ډوډۍ وروسته درته لولم. بیا ته وګوره چې کرایه وګټم، څه څه کارونه کوم او هیواد کوم ځای ته رسوم. له خیره
بیانیه تا لیکلې ده؟
ته یې په لیکلو پسې مه ګرځه، یوازې وایه وره.
واسه بل چاته یې واوره، زه دومره حوصله نه لرم. ټول ژوند مې عبس درسره تیر سو، ټولې خبرې دې راته معلومې دي. ونجلۍ لښتې
څه وایې مورې؟
لورې دیګ مې تیار پوخ کړی دی، ماخوستن یوازې تو دیکه او رایه وړه وایچو.
ښه مورې، وای پلار مې ځان کاندید کړی.
او ځان قرضداره کوي او ځان شرموي.
رښتیا هم، کله به یې دغومره څه زده وي چې رئیس جمهور شي؟
ماخوستن به یې بیانه واورې، بیا به درته معلوم شي.
نو ته به چیرته یې؟
زه چې د ماما کره ځم، د بیانې ځان پټوم. ته به وایې چې موږ نه پېژنو.
دا چې په 2019 کال کې کوم ګلان کرل شوی دی، د مختلفو دفترونو له خدمتونو او کارونو مو خبرو. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې 2020 کال را روان دی، نو غواړو په هیواد کې د 2019 کال پرمختګونو ته یو لاند نظر واچوو. د همدې مقصد لپاره مو د مختلفو اجتماعي او حکومتي ټولنو، اتحادیو او اصنافو د استازیو مطبوعاتي کانفرنس را بللی دی، چې استازی مونږ په تیر کال کې د خپلو اتحادیو او ټولنو له پرمختګونو خبر کړي. له خبریالانو نه هیله کوو چې پوښتنه ونه کړي، ځکه څوک د پوښتنې حق نه لري. لري. په پایل کې د کیسابرانو د سرتاسري اتحادیه له استازي تیزګوتی څخه هیله کوو چې په تیر کال کې د خپل پرمختګونو په حق لرنا واچوي. تیزګوتی صاحب مهرباني وکړي.
زه تیزګوتی د کیسابرانو په نمائندګۍ لومړی تاسې او ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او هیله من یم چې څوک راڅخه آزار شوي نه وي. مونږ اوس هم په کیسابرانو مشهور یو، خو د نوي عصر د نوي ټکنالوژۍ د پرمختګ په مټ توانېدلو یو چې خپلو کاري او شغلي تکتیک او ستراتیژي ته تغییر ورکړو. د همدغې نوي تکتیک په برکت مو په تیر کال کې له کیسابورۍ، د موبایل بورۍ، د دسکول بورۍ او بکس بورۍ دورې ته ګزار وکړه. یعنې د ملي بس له منځه تلو سره د کیسابورۍ شغل هم نور د چلن وړ نه و، او همدارنګه بانکي سیستمونو هم د کیسابورۍ شغل پیکه کړی و. نو ځکه د کیسابرانو اتحادیو یو کاري کمیسیون موظف کړه چې د وخت د تقاضا سره سم په خپل استراتیژي کې بدلون راولي. د کمیسیون د څو پرله پسې غونډو په نتیجه کې فیصله وشوه چې په تدریجي ډول باید د کیسابورۍ له سپیرې دورې څخه د موبایل بورۍ او بکس بورۍ نوې دورې ته ګزار وشي، چې له نیکه مرغه زموږ د دغې نوې ستراتیژۍ له برکته تیر کال د کیسابرانو اتحادیو ښې لاسته راوړنې درلودې، او پرته له دې چې وهل ډبول وخوري او یا هم وځغلول شي خپلو اهدافو ته ورسېدل. د خیره
اوس د پوډاریانو استازي ته بلنه ورکوو چې د خپلو کارونو پرمختګونو یو لنډ راپورټ وړاندې کړي.
زه پوډری شمشاده تاسې ټولو ته سلام وایم. موږ هم خپل کاري پروګرامونه بدل کړي، نوي اهداف مو وټاکل، او د پوډرو د پیسو پیدا کولو لپاره مو نوې لارې چارې پنځه کړې. موږ پخوا زیات له مسجدونو او په مسجدونو کې د فاتحو او جماعت پر وخت د بوټونو پر غلا بوخت وو، چې هم به مو ډبول پکې خوړل او هم به مو ډېره ګټه نه کوله، ځکه له ټولو ښه بوټونه به مو چا له څلوېښت او دېرش افغانیو زیات راڅخه نه اخیستل. نو مجبور شو چې د پولیسو خطه په عمومي غونډه کې دا پرېکړه وکړو چې د بوټونو له غلا علاوه له دې وروسته د کورونو احوال هم واخلو. او موږ وشو کولای چې په تیر کال کې له انګړونو څخه په زرګونو بایسکلونه، بخار دیګونه، سماورونه او نور ګڼ شیان په اسانه غلا او په ډاډه زړه په یو بل لرې ځای کې په خوب یو پلورو. مثلا موږ یو نوی چینایي بایسکل آن په 500 افغانۍ هم پلورلی دی. نور کارونه مو هم کړي دي، خو بخانه غواړم چې د پوډرو څکولو خمار را باندې راغی او نشم کولای چې له دې زیاتې خبرې وکړم.
د پوډریانو له استازې شمشادي نه په مننې سره اوس د تورسرو د بنسټونو استازې ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې څه پرمختګونه کړي دي مونږ ته یې ووایي.
زه غاټول سره لمبه د تورسرو د حقونو د دفاع د بنسټونو استازې. لومړی تاسې او بیا د هیواد ټولو تورسرو او سپینسرو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او هیله لرم چې راتلونکی کال د تورسرو لپاره طلایی کال ثابت شي. یعنی ګمان کیږي چې په 2020 کال کې به طلا ډیر ارزانه شي، او د هیواد ټول ښځې به وتوانیږي چې د خپل خوښې په اندازه طلا واخلي. د ښځو د حقونو د دفاع بنسټونو تیر کال یو لړ مثبت پرمختګونه درلودل، او هغه په دې ډول وو چې پخوا به موږ د تورسرو د حقونو دښمنان محکمو ته کشول، او تر څو به چې په جزا نه ورسېدلي نه به مو پرېښودل. خو تیر کال وتوانېدو چې دغه کار ته یوه پرمختللې او اسانه لاره پیدا کړو. اوس موږ د خپلې نوې عصري او پرمختللې استراتیژي په رڼا کې د ښځو د حقونو نقض کوونکي محکمو ته نه بیایو، بلکې هغوی د خپلو ځپونکو او پرېکنده قطعنامو په صادرولو او نشرولو سره غندو.
لسری لمبینا په مننې سره اوس د وزیرانو د شورا استازي پیکي ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې مو د وزیرانو له پرمختګونو خبر کړي. مهرباني پیکي جانې.
زه هم تر هر څه لمړی تاسې د ملي شورا محترم غړو او بیا ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. وزیرانو هم د ټولنې د نورو اقشارو غوندې په تیر کال کې د لیدلو وړ پرمختګونه درلودل چې له هغې جملې څخه یو ډېر مهم یې د وزارتونو د بودیجو نه مصرفول او بیرته د حکومت خزانې ته سپارل وه. وزیران وتوانېدل چې په دې کار سره د دولت خزانه هماغسې ډکه وساتي. د وزیرانو بل پرمختګ دا و چې د ملي شورا له غړو سره یې د نقدي تفاهم په لړ کې وکولای شول چې د استهزاء او استجواء په وخت کې له ملي شورا نه صحیح او سلامت او په هسکه غاړه راووزي. د همدغه پرمختګ په نتیجه کې د ګڼو وزیرانو د برطرفوي او مقرري مخه ونیول شوه او هیواد د یوې سالمې وزیرانو شورا خاوند شو.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3. ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سئ. ازادي رادیو ټکی کام.